پانی رادیو آزادی از امروحیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدیم.
مننه، سلامت واسه ستاره مشه ستار فروغ صاحب. قدرمونو آوردون کت است هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. له خبرونو وروسته به په دې اړه واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو نوې نیټه په پام کې نیول شوې ده. لومړی مورا بولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وای د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکې مینې حمله په کلکه وغندله، او د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ضد په جرمني او پاریس کې مظاهرې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مهال ویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و
جوان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له د عمله د افغانستان له شریف خلکو په ټاکنو کې له دخیلو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یوه بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د بانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر 34 دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یو اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات او سوسیداتي څه وو څه نه خو یو درز اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېده او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه شایي ننګرهار ته لاړ شي. ارګ تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د جرمني په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په شمول د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 تنو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې نږدې 1000 تنو مظاهره وکړه او د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وخندلې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې که له خوندي سیمې ونوځي که کرای به وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ له یوه جګپوري امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 160 ساعته به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې اوري. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکوله. میدویدیف په وینا کې وویل چې تمه لري د سربیا صدر اعظم انا برانبیت د اکتوبر په 15مه مسکو ته سفر وکړي او د ایروشیا له اقتصادي اتحادیې سره چې روسیه یې مشري کوي د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړي. او په نړۍ کې تر ټولو اوژد بې توقفه تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیډنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړل. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیډنی په کینګس فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل د روانې خبرونې په دوام کې د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته رسېدلی. د ننګرهار والی په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي
په جوماتون باندې د دې حملې دا اول ځل نه ده، دا په کراچو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ راکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته لاړ شي. کسم ارګ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په ننګرهار کې له نښو نشانو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي چې نن د ښار ته لاړ شي او د هسکې مینې د جمعې د ورځې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ازادي او مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون له لارې له ننګرهار څخه را سره دی. عابد صاحب، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ آیا د ولسمشر غنی د سفر د احتمال په اړه دوی څه وایي او کنه؟
بلې سروان صاحب، د ولسمشر خاصګر پی پی اس جلال آباد ته رسیدلی دی او انتظامات داسې نیول شوي دي چې البته په قصر کې دننه چې ولسمشر برازی او د هسکې مینې د جودري د پیخي د قربانیانو سره به خواخوږي شریکوي، خو لا هم ورته ژورنالیستان او رسنوال ندي وربلل شوي او دغه مسله لا په انزوا کې پاتې ده.
بله،
د دین علاوه تیر ورځ یعنی پرون د ولسمشر یو سلاکار اسد الله فلا د ولسی جرګې او ولایتي شورا د وکیلانو او د ننګرهار ولایت د ملکی او نظامی ادارو د مسؤلینو په ګډون ولسوالۍ ته ورغلي او هڅه کوي نیته اول پی د قربانیانو د کورنۍ سره د وژل شو سره سلسله زره افغانۍ او د زخمیانو سره 50 زره افغانۍ مرسته هم کړې ده.
بله، او آیا د اوس هم په مغز جماعت کې چې نړیدلې ده کیندنې روانې دي د مړو د مندلو لپاره؟
پرون ورځ چې موږ کوم اطلاع لرله لهم د خاور لاندې خلک لګیو او هغه خپل ورک عزیزان چې نه مړی مندل شوي او نه زخمیان مندل شوي دي لټون روانو، او دا چې هغه جماعت د ګټو او خټو نه جوړو نو هغه کې ډېره زیاته ملبره ولیدلې ده، او لا هم فکر کېږي چې تر لاندې به یې مړي وموندل شي.
ډېره مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و د همدې پیشې یعنی د هسکې مینې د جودري د پیشې په اړه نور جزئیات مو د ننګرهار له والي څخه پوښتلې دي. فرشتې جلال زید ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت معلوم شوی. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
تلفاتو خو دوه لته، یو داره چې مانزه کې خو تبن کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیولې ده چتره وغورځېده، نو چې کله چتره وغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کیږي، او د دې لپاره دا چې دا غږ د جمعتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جمعتونه کور نه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او شتره غورځېدلې ده. متاسفانه چې د کسانو تلفات هلته رامنځته شوه.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نفه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه داره چې انفجار شوی ده زیات، لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت راغورځېږي، نو بل دغه داره چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره و چې دلته انتحار و.
والي صاحب ته څه فکر کوې د دې هدف په څو په منځکوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف په څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو نورو پرتو سیمو کې فعالیت لري، او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شوه چې زموږ عملیات چیر ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل، هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنې داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون په ګناه کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دې د شتون نه به پاکه شي. نو دوی کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي، او یو دپاره اسلام ارزښت لري، د یو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
والي صاحب، د هسکې مینې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه د هسکې مینې ولسوال ته دوی مخکې لا ویلي وو چې دوی ته داسې خبرداری ورکړ سوی له غرونو نه چې دوی باندې به حمله وسي، او دا رقم دوی ولسوال ته وایي خبر ورکړی وو، خو ولسوال په دې کې ناغېړي کړې ده. تاسو وایي
ګورئ د سره چې د همدغه جودري سیمه د دې وو کڅره کسان ته محلي پولیسو کې دي، او د کډنور په دې خوا د طالب او داعشانو په مقابل کې جنگونه د تکړه دي، خپل ځانونه ساتلې او د پخپله د نظام جزو. نو ول سوال خو په عمدي خلکو باندې نظام ساتي، مالته پولیس کو په یو دي زمونږه نور امنیتي ادارې دې ټول الته موجود دي، نو په دې حساب باندې دی و هم د دې نظام جزو نو دا ملامتیا خو په یو بل باندې اچول فکر کوم چې سمه به نه وي. نو دا یو غلچکی عمل ده چې زموږ د اطراف جوماتونه همیشه نه څوک پکې نه وي. نو یو سړی کولی شي چې مواد هلته دفضی کي او بل کوم توریستي عمل هلته سرته ورسوي.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسون فیصلې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوی درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالان ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کیږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متأسف
د ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسون نسی کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د اقرب شپاړسم د مراد کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ په حمله کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یونما هم درز مکررن ټینګار کړی چې انتخاباتي کمیسونونو پریکړه ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
و سم ته لویدیزو رسپانو خبرونه ته کتنه کو. ډیرو لویدیزو رسپانو نشیو په ورستیو غنو کې د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ د ورستی چاودنې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. په دې چاودنه کې چې د جمعې د لمانځه په محل
په جمعات کې د نن وشو شاوخوا اویا تنه وژل شوی او لسکونه نور ژوبل شوی دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبه په ورځو خبرو ته وسپارل شوې او مراسم سخت دردونکي وو. د بښنې د نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکي وګړو وژل او حق هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشی په امینستي انټرنیشنل کې د جنوبی آسیا د څنګه د مرستيال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وای دا جګړه پای نه لري بلکې لا پراخیږي او په هغه کې د ملکیانو مرجوبلی هر ورځ ډیری شي. د شغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلی وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون تر پښو لاندې نشي او دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امینستي انټرنیشنل لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناک سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امینستي انټرنیشنل وایي پر ملکی وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویش کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناکی شي. ډیپلومات مجلې په وروستۍ ګڼه کې د سوریې کردانو ته د شا اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې نشریې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان نه پریږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته په اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت د رارسېدو سره به د افغانستان جنگ په یوه ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات لیکي د سوریې د کردانو په اړه د امریکا پریکړه شاید طالبان لا زړور او بری ته هیله مند کړي. لیبل خو پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایخ خپل نظر بدل کړي او خپل ګټو ته پکتو داسې اقدام وکوي چې په افغانستان کې ناامنی نور هم ډېر شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لیکوال د بل سیمه ایز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شاید دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور هم پیچلی کړي. ډیپلومات زیاتوي که امریکا هغه سي چلند چې له کردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگتن له کنټروله ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. د افغانستان حالاتو ته بیرته راګرځو. د غزنی او خوست په اړه راپورونه لرو. په غزنی کې خلکو ته او موټر چلوونکو ته ترافیکي قوانین ورښودل کیږي او خوست ته د لومړي ځل لپاره یوه الوتکه ورغله او دغه ولایت په هوایي ډګر کې کښېناسته. خو مخکې تر دې ترکیه ته ځو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا هغو کردو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې جنګیږي خبرداری ورکړ او ویل چې که کردانو له هغو ځانګړو سیمو څخه چې د یادونه کړې ده ونه ووتل نو ککری به مات شي. اردوغان وویل دا کردان به سخت وځپي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیرونی لای ول ورود په امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 10 په انقره کې خبريالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورت ملیشه ځواکونه د سوریه پولي ته نږدې له امن سیمې ووزي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول سوي وو بیا پیل کړي. اردوغان ویل کای کار وکړ وای کړ، کای کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 130 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو. او د تروریستانو
د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې یې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د ترورستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د نوي مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربند له موافقې سره هم د سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوري ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب څوارلس تورن کسان یې هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
پرون شنبه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. چارواکي وایي د اوس لپاره له دې هوایی ډګر یوازې کابل او خوست الوتنې کیږي، خو کله چې د ترمینل چارې بشپړ شي نو نړیوال پروازونه به هم مرڅخه پیل شي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سلنه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنوی تویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای غړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کې شک نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستولو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولي په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایزاده بی اول اوز خوست سوداگریس پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه در ترمینل کار پا بشپری دو سره به نریوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه دازمونگ تا خود ده چه باید نریوال پروازونه هم خوست تا باید پیل شی، چه زمونگ حق گران خوستوالوز چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد تا گت رسوی پیسی استوی هغوی وکولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب وویل.
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره غیر سره آبادي زی هلته په خار بدلیږي، غاسم هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزي ودانۍ جوړیږي.
یاد دي وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشحای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون کې د غلام خان بندر په خوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. کریم شهیدا د غزنی له مقوره: د تعلیم په اړه د خلکو ذهنیت مثبت شوی او هر څوک غواړي چې اولاد تعلیم وکړي، خو زموږ د تعلیم کیفیت له هر اړخه د قناعت وړ نه دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي: په ننګرهار کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، په کلکو ټکو یې خندو غیر اخلاقي کار شوی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي: موږ په ننګرهار کې په جماعت حمله په کلکه غندو، دا د اسلام او د وطن د دشمنانو کار دی. محمد حسن قلمبیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکي: افغانان باید د داعش په مقابل کې له خپل حکومت سره ودرېږي. برات خان اسحاق له بولان لیکي: وای د ننګرهار د شهیدانو وارثینو سره نه یوازې دولت بلکې ټول افغانستان خلک باید عاجل مرستې وکړي. همداراز نوریه سلطانی د زابل له شاجوی لیکي: اولس اوس د پخوا په څیر د دشمن په تبلیغاتو تکیه نه کوي، بلکې اوس په حکومت او انتخاباتو باور کوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د زن فیصلې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو همداراز د ننګرهار د هسکې مینې پیشه په کلکه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وتل ککرۍ به وځپل شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکړه او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بیا توقفه تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه ملرو، خو مخکې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت څه دی درته واورو، غزنی ته زو. د غزنی چارواکو د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو زرګونو کارکونکو ته د ترافیکی قوانینو د روزنې لړۍ پیل کړې ده. د غزنی د ترافیکو مدیریت وای په لومړی پړاو کې د روغتیایي کارکونکو لپاره د ترافیکی اصولو د زده کړې مرحله پای تر سوالی ده. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ترافیکو مدیریت په پام کې لري چې په دغه ځای کې په زرګونه کسانو ته د موټر چلولو او د ترافیکي قوانینو د مراتولو په برخه کې ټریننګونه ورکړي. د ویله دغه کار څخه مخه د ترافیکي پیښو کچ راټیټول او له دې عمله د مرګ ژوبلې مخنیوی کول دي. د ترافیکو مدیر منیر احمد بختیار ازادي راډیو ته وویل دغه ټریننګونه به وخت واخلي خو اصلاحات به راولي.
ریاست محترم صحت عامه
د عامه روغتیا ریاست تر څنګ د پوهنې ریاست، د ملي امنیت ریاست، د امنیه قومندانۍ کارکونکو، ژورنالیستانو، د پوهنتونونو استادانو، ښوونکو او د شپږویس بابا مکتبونو شاګردانو ته په لومړي سر کې ټریننګونه ورکوي. دا پروګرامونه دوام کوي. موږ ټولو ادارو ته پلانونه لیږلې دي چې هر وخت دوی له لورې زمینه برابره سوه موږ به ترافیکي اصول ورته تدریس کړو. دا په داسې حال کې ده چې دوی د دغه ټریننګونو پیل په غزنی کې له عامې روغتیا ریاست څخه کړی او لسګونه تنه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي یې روزلی دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي خوښ دي چې د ټرافیکو مدیریت له لورې ورسره په دغه برخه کې مرسته سوې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د عامې روغتیا تر 50 زیاتو ډاکټرانو او نور پرسونل د خپلو کارونو تر څنګ په 15 ورځني کورس کې ونډه واخیسته او ډیر څه یې ترلاسه کړل.
اصلا د ترافیکي اصولو، قوانینو او هغه اصول چې د جادې په مخ باندې پلي کیږي، په اصطلاح د یو موتروان دندې او مسؤلیتونه څه دي تر څو موږ د ترافیکي پیښو او ترافیکي حادثاتو نه جلوګیر وکړو. تاسو ته معلومه ده چې روزمره سلهاوو کسان په افغانستان کې ترافیکي پیښې کوي. د دغو پیښو د وقایې په منظر باندې د موږ ډاکټر صاحبانو په خپله خوښه او د ترافیکو د مدیریت په همکاري او هدایت باندې دا ترین دلته دایر شو.
غزنی چې ډیری موټر چلوونکي قانوني اسناد نه لري او زیاتره وخت پکې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، نو د دغه ځای اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې له دغه کار سره د زیاتو ټرافیکي پیښو مخنیوی کېدای سي. رحمت الله مرجان خیل د ټرافیکو د دغه کار ستاینه کوي او وایي له دې سره د ټرافیکي پیښو شمیر راکمېدای سي.
که موږ هر څومره د مسلکیتوب طرف ته ځو، موږ به همدومره معیاري کېږو، همدومره به د پیښو کچه راټیټېږي. که چېرته دغه ټرینینګونه مخته ولاړ شي، موږ به د پیښو د راټیټېدو شاهدان واوسو.
په غزنی کې ډیری وخت شکایت کېږي چې دولسي خلکو تر څنګ پولیس، دولتي کارمندان او ډیری نور موټر چلوونکي ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې د یو شمېر ځوانانو ویښته بې وخته سپینېږي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تاره بیا ورو ورو ډېر شو.
آیا په ځوانۍ کې د ویښتانو سپینېدل د تشویش خبره ده؟
کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي.
او څه ډول د ویښتانو د سپینېدو مخه نیول کېدای شي؟
تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسله ډېر ویټامینونه لري.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او ضروري معلومات وړاندې کوم.
په افغانستان کې سپین ویښته د ډېر عمر یا د بوډاتوب نښه بلل کېږي، ځکه خو نومیالي شاعر خوشحال خان خټک ویلي که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، په دا سپین ویښتو یې خلک زړوي. ویښتان هغه وخت سپینېږي چې عمر نور د پخېدو لور ته ځي، خو اوس له داسې ځوانانو سره هم مخ کېږو چې په ډېر کم عمر یې سر له سپینو ویښتانو ډک وي. له روحي فشارونو ډک او معاصر صنعتي ژوند سبب شوی چې د ډېرو ځوانانو ویښته بې وخته ور سپین کړي. ولس کلن محمد الیاس یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې په سر کې یې سپین ویښتان مخ په ډېرېدو دي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تاره بیا ورو ورو ډېر شو، نو زه خپله هم ونه ګرځېدلم چې دا ولې سپین شول. نه ډاکټر ته لاړم، نه پوه نه شوم څه علت یو، شامپو د هوا علت و، پوه نه شوم څه علت یو.
په متوسط ډول په 15 کلنۍ کې تور ویښته د سپینوالي په لور مزل پیلوي. لال محمد سلطانی چې په کابل کې د سلمانۍ دوکان لري او سروکار یې د ویښتانو له جوړولو سره دی، وایي د بې کیفیته شامپوګانو او تیلو استعمال د ویښتانو په بې وخته سپینولو کې رول لري. دا چې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي، وجه یې دا ده چې دوی داسې شامپو او تیل کاروي چې کیمیاوي مواد لري. په بازار کې اکثره شامپوګانې او تیل معیاري نه دي. اصل شیان ډېر کم افغانستان ته راوړل کېږي. په همدې خاطر ګورو چې په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو ویښتان سپین شوي دي. دا دې مخه داسې نیول کېدای شي چې د کیمیاوي موزرو شامپوګانو پر ځای طبیعي او اصل مواد وکاروو، او همدا ډول د هغو تیلو پر ځای چې کیمیاوي مواد لري د شړشمو، زغر او نور طبیعي تیل وکارول شي. ویل کېږي هغه کسان چې ډېر تشویش او سټرس لري هم امکان شته چې له وخت مخکې یې ویښتان سپین شي. محمد خالد هغه ځوان دی چې په همدې سبب یې ویښتان سپین شوي.
دا خو ټول کنه د تشویش له امله کېږي. کله سړی تشویش کوي نور د له امله کېږي. او زه خپله مې مکتب په دورې کې سوم، نو ډېر تشویشونه مې کول چې باید پوهنتون ته کامیاب شم، او ډېر داسې نور مسؤلیتونه ول لکه د کور خرچه ولا او ډېر نور شیان ولا.
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي.
سپین شوي مخکې مې ویښتان غټ وو، اوس ویښتان مې کم کړی، هغه نه بعد ویښتان سپین ډېر وکړي. کله چې په عینکې ودرېږم ځان ته وګورم او ویښتان مې سپینې، ځواني ده نو ځواني کې سړی اسټایل وایي، ویښتان مې سپینې، ډېر ورته اندېښمن یم. خو بیا رنګ ورکومه بېرته یې تورومه، دومره نه ښکاري کیسې دا سپین دي. سیران ګلار سی بیا یغه نه باد ډیر وختان سپینی.
شلکلن محمد خالد وای هغه وخت ډیر زوريږي چې خلک د سو سپینو وختو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په سو سپینو وختانو دی د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ماتره توې سختان د سپین سی بوډا شوی تابان په ما ډیر بد تاثیر کوي. ځوان کې دا سیالاتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي. هغه خپل انسان ځین او خلک باید هغه ته خطاب نه کیسته ته بوډا شوی یا سر د سپین سوی دا اته زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته زوړ سړی یا خطاب وشي او دغه ته خلک ورته زوړ بوډا دا خبرې باید ورته نه کی. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې نه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کیږي دې مسلې ته ډیر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینیدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي، ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې خپلو ویښتانو کې لږ څه تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي، او که ویښتان سپین وي که تور وي یا هم که بخي نه وي ژوند درسره کیږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کیدای شي په وجود کې یې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا یې وشکې یا یې رنګ کې دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا دې تا بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپل ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم ډاکټر راته وویلې وایي د دې مخنیوی نه کیږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دي بیرته پرسي نو بیرته د خپل ویښتم په خپل حالاتو کې رسیږي. نو د دې سبب دا ویښته دې تا تویږي. نو دا ویښته چې شکي دا خو نادانی ده چې نه کیږي، دا هسې له خپله ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوالې په کم عمر کې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدي او زهراوي ناروغیو له پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي یا ځوانان دي ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي، یعنې عوامل یې څه دي ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري، یعنې ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتان سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم دا د ویښتان سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نام یادوو چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د یو مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم، هغه کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنې یو رقم ته ځینې کم خونیانې دي چې دو په وسیله، یا ځینې کسان چې د پیستله د پیس ناروغۍ لري، سپینې لکې ناروغۍ لري، دغو کسانو کې هم امکان د دې شته ده چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په ځینې خلکو کې چې په دوامداره توګه ځینې ناروغۍ لري او د هغې له کبله دوی د وجود پروټین ضایع کیږي، خصوصا هغه کسان چې سوی هاضمه لري یا د خپله د پیستله د کولمو ځینې ناروغۍ لري، په دغو کسانو کې هم امکان د دې شته ده چې ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته په عین شکل سره ځینې کمبود دي، ځینې ویټامینونه دي، مثلا که چیرته د اوسپنې کمبود په وجود کې موجود وي، د مسو کمبود موجود وي، د زینکو کمبود موجود وي، په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي. دواګانې هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. ځینې پیسله موضوعي مواد دي چې لکه لوشنونه او کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کیږي، لکه یو مثال به لکه ریزورسین وایم، یو رقم الکول
چې هغه بعض وخت په ویښتان استفاده کیږي، امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځېږي.
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کېدای شي چې د یو چا ویښتان بې وخت
دا موضوع مخکې یادونه کړه. سټرس هم واقعا یو له هغه فکټورونو څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي.
د شامپو کارول او دغه مسایل هم پکې مهم دي.
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړېږي، داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي، هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي. یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چېرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي، هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي، د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي، ویښتان سپین کړي، حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي. نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو به د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي، او که چېرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري، نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله د یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي، او یو ستانډرډ او با کیفیته شامپو څخه د استفاده وکړي.
ځینې ځوانان چې وي خپلو سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي، ځینې حتی توروي، نو آیا دا د تشویش وړ دي؟ کنه
سټرس یا روحي فشار یو لاغه عوامل څخه ده چې د ویښتانو د سپین د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدل شي. بس کدا سه کسان وي چې دغه ویښتان سپین شي او تایلت هم معلوم نه، کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکل فکر کوي، تشويش کوي، په اصلا ډیر یو روحي فشار په ځان باندې راولي، د خپل یو سبب کېدل شي چې ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه لا سپینېدو پر راوتولار شي، او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي. زما مشوره هم دا ده چې په دې کله باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحي تشویش یو څوک ځان سره ونه لري،
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي،
اتمان ژوند کیږي، د کوم مشکل نشته.
کومې لارې چارې شته دي؟ یعنی داسې لارې چارې چې هغه کېدی شي د ډیرو ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې د یو چا ویښتان به وخت سپین شي؟
ځینې وخت موږ مخکې په اسباب کې یادونه وکړه چې د ځینې مواد کمبودی دي، لکه زینک شو، لکه میس شو، لکه بسلا وسپنه شو، د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځېدلی شي چې بسلا ویښتان سپین شي. پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدو نه ایریږي یا تشویش ورته لري، یعنی تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسلا ډیر ویټامینونه لري ادونه استفاده وکړي، د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي. په دې شکل سره تر یو حده پورې کېدلی شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه جلوګیری یا مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملمه دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لومړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښې سي، ورسره تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړي وو. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکاله سو افغان د سوداګر او حکومت په ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. سکچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله بستر هم واره نه کی چې د سرمایه گذاري وکړي، د تجارت وکړي، نو نس کول چې د افغانستان اقتصادي سرخوسر کو لمش کوشش کو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د پوړان د ستر مشکلات څه دي؟
اول زموږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو دغه باثبات ادارې څخه کولای شو چې بیا خپل کارونه په ډیر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت، چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو. نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات موږ باید یو باثباته او ملي حکومت ولرو کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې د هغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي موږ کولی شو چې خارجي سرمایه ګزار دعوت کړو، خارجي سرمایه ګذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخلته یو افغانستان باید ډیر فعاله تجارت ولري چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځ وړي، او دوهم چې دی موږ څنګه کولی شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی ته کوي چې صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو، او دریم چې موږ غواړو چې یو شمه میکانیزه زراعت ولرو، او څلرم موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه برق
دی. مومنس محترم، دغه ټول تاسو ول د خوري رخيدي خدا په څه وخت کې کېدی سي څه مشکلات یوم د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په حکومت کې همسته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړی دی. کچیر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه هفتو کې خامخا دا ورسو، ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي دا خونه بیا یو تعقیب غواړي چې سړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک یو سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې د لیستا په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ دې لپاره هم کوشش کوو.
مونږ د لاجورد لار لرو د تجارت په برخه کې پرانستل سوی ده، مونږ د چابهار لار لرو چې دا غلارې مونږ کولای شو ډیر ښه تجارت ولرو، ولې د مونږ د معلوماتو لمخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازم ده نه کیږي. دغه راتو اس مشکل پڅه کې ده ځکه تاسو سوداګري اس کوم معلومات لرئ؟
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو مثلا زه تا ته خبر کوم د افغانستان یو پرتی ویزه د ډرایور د لپاره ویزه دغه د کلاینر د لپاره ویزه دا یو ډیر اړینه خبر ده چې په دې کې وزارت خارجه زه وخت خبرته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت لاړ شي. دغه مملکت صبر مملکت دی، اوس یو ډیر اسری سیستم جوړ دی په دنیا کې. د دې موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولای شي دغه ځای چولاري در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو هم ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځنډ به وکولی شي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جفاوي چې کچیر دا کار ونه سي او یعنی لارې هموارې دي.
دا مشکلات تاسو به دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیری وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر وخت تاسو موږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو، ولی یقینا درته وایم چې بعضی وزارت خانی دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کار ته خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانیستل شوی دی، د اقتصادي موینت پر چاغه هم څوک حاله د یو شپږ میاشتې یو میاشتې یو کال څوک نوښکې کوس یو نوې څوک تر غل دي. دا به دغه څخه موږ توقع یو چې هغه په دې برخه کې څه همکاري وکړي څنګه چې موږ د رهبری سره خبرې کړې وې. زه نو په مجلس کې وته ویل چې په دې کې برخه کې همکاري تاثیر هم ولي تجار حاضر دي. زه په وخت سره چې د وحدت ملي د حکومت دواړه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي، ولی پښته برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې.
مومن صاحب، د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او څه بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نسته؟ څه به دوسه چې د موږ صادرات زیات شي؟
زه فکر کوم چې په وخت د خبرې داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیون دغه خواردات لرو، ولی په مقابل کې موږ هغه 4 میلیون موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنيوي کدا مملکت موږ سره دا کنه چې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ راځو چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو. دا زموږ انتخاب دی، زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت چې موږ دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت سره 3 میلیون ډالر واردات لرو، ولی زموږ یو موټر پیازل ته نستلی یو موټر پیاس چې هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي.
نو اصلي مشکل په څه کې دی؟
موږ غواړو چې زموږ د مالی محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغه ور څخه کار واخلي، پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا موږ ته قاچاق لیږي او موږ ته ډیر واردات لري دوغو سره باید مستقیم خبر وکړي چې ته په مامه دا شیره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي. ولې د 2.5 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستاسو مپاج است زما دیو غریب بزګر د هر څه زی د دې معنا په باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ډیټابیس کې تقریبا زموږ تر چې دی د یو ایم ای وی قیمت 30 سنت دی او یو همسایه ملک نیس په 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کیه د ټولو قوانینو د شولاندی کول د سابټا قانون د اپټا قانون د دغه ټول قوانين چې تاسو د شول اندی کړی وایي په 15 سنت نیسم
اوس جناب مومن صاحب موږ مخاله پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګری په برخه کې اوس تاسو د اپټا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګری زړه کړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات اوسسته
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ زړه کړه ورکړه اوس هم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو څلو ورځو کې چې اوس هم مشکل جوان لري پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې د هغه نرخ نه په انګور کې اعتبار کړی نه اوس په انار کې کې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو په کراچي کې کراچي ترانزیت چې د بعض وخت ایگزامینیشن یا غدی چې کیږي یا هغه دوی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15 پیسات پر تپچیش کې ولې حالت مالونه پټیر پات کیږي بعضی خلکو چې مشته د ټیکر ښکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کار لیدل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت به لملي قانون ته په کتو سره اوس موږ د خپل معاهدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي به موږ
پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شانکیج لکه د ماچ تر ټول په دوه کلم کې پرغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبا د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثال مالور کو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ په انده کې د دې ډیټابیس لنته کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي چې په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه چې باید د دې نرخ هم ابزوت
او تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیان د تجارت د ودې په برخه کې څومره سترخند دی
زه فکر کوم چې اخازیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاطر پر یو لږ ځای کې مې سوي دی ولې بیا هم اخازیانسته مخینه نیول کې چې درا وخت پورې چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت باندې اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو له هغه ته همدغه مشکل دی نو څه کول چې نور په دې جزئیات ته ولاړ شو جزئیات نور همسته ولې نو څه کول چې ولاړ شو نو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زبې کته کوم موږ په ترانزیت کې چې څه ورشي موږ د یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خواڅخه چې د ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میشت چلنیس کته د افغانستان د خواڅخه ترانزیت کې د په څلور ورځې کې بنگلاديش ترسیر یا اله پنځه ورځې کې نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون د هغه د ډرایور د هغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی ممندیو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوتنی سیغه د زینو توکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وخت سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګری باندې سور بدغه زګړي
زه فکر کوم زموږ اولین موضوع هم چې د سوداګری خونی رهبری ودی تجمن دی موږ غواړو چې دا خو چې موږ ته قاچاق راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس وی دی چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال د بریج موږ مصارف څونه دی او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلوم سوي دی ول تکاچاک وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمنو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمنو چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دی شامل
د قاچاق حکم حد کې دا او څوک په لاس لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې ست او قاچاق بر معلوم دی خپل دوی هم یو منظم ګروپونه دي مافیایي ګروپونه دي نو څو کول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دولت
یعنی چارواکي په پاکستان
ولز فکر کوم چې خامخایا به چارواکي پښکې کوي ولې دا څه نو ویلې درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وایي موږ نو څو کول چې پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څو کول چې پدې کې وایي چې کم چارواکي پښکې شریک دي
ډیر مننه جناب مومن صاحب کور ودان
ساگانی مولا شیدو او زرون مولا پیرزو دک اوسا سترخان مولا دوده سترخان مولا دوده غڑگی مولا شڑنگو او بڑھ مولا پیازا تشمال را دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی پوک